په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د خبرګولی یا جوزا 14 د جون میاشتې 14 دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی د افغانستان په څلور ولایتونو کې له 15,000 څخه زیاتو کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستې خبر ورکوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې دغه مرستې تیرې اونۍ په بدخشان، هلمند، کاپیسا او نورستان ولایتونو کې پر اړو کسانو ویشل شوي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې په افغانستان کې ټول ټال 3 میلیونه کسانو بشري مرستې ترلاسه کړې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر 2,000 ډیر کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کسان ډیری د جنایي جرمونو او نشه یي توکو د قاچاق په تړاو نیول سوي. دا خبر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د نویو ځایونو د پناشه کولو ګواښ کړی. پوتین پرون د روسیې یو دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل کلویدیس کیف ته د اوږد واټنه توغندیو په ګډون پوځي مرستې ورکړي. د اوکراین هغه سیمې به پناه کړي چې تر اوسه پرې برید نه دی سوی، خو هغه د کومې ځانګړې سیمې نوم وانخیست. روسیې د فبروري پر 14 پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړ. د راپورونو له مخې په دې جګړه کې چې تر 100 ورځو زیاته موده پرې اوښتې، لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کډې کولو ته اړ شوي. بیره کیری چې د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې به د ماشومانو په ګډون تر 500 زیات کسان وژل شوي وي. څو تنه وسلوالو په اوو سیمه کې د کاتولیک عیسویانو پر یوه کلیسا ډزې پیل کړې او منفجره مواد یې وچول. په ولسي جرګه کې د سیمې یوه استازي ادلیک بی تیمایلین ویلي په پیښه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي او د کلیسا مشر کشیش اختطاف شوی. دا لا څرګنده نه ده په دې حمله کې څوک لاس لري. پیښه داسې وخت شوې چې عبادت کوونکي پرون یکشنبه په کلیسا کې سره راغونډ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په جنوب ختیځه سیمه زابوریژا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانیو قدردانه یې وکړ. د ولسمشر زیلینسکی دفتر پرون یکشنبه د هغه په وینا خبر ورکړی چې ویلی دی زموږ د ټولو او دولت د ساتنې لپاره ستاسو پوځیانو د عالی کار او خدمت مننه کوم. د اعلامیې له مخې په دې کتنه کې د وژل شویو سرتیرو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبې لپاره چوپتیا هم غوره شوه. د زیلینسکی دفتر وایي ولسمشر وروسته په سیمه کې یوه روغتیایي مرکز ته لاړ او هلته له هغو کسانو سره خبرې وکړې چې له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبوره سوي. د زابوریژا یوه محلي چارواکي ولسمشر ته ویلي روسي پوځیانو د دې سیمې نږدې 80% برخه اشغال کړې ده. یو 30 کلن جاپانی سړی د امریکا له متحده ایالاتونو خپل هیواد ته د سمندر له لارې ورسید او د هغه ډیر عمر لرونکي کس لقب یې وګاټه چې دغه سفر یې په بیړۍ کې وکړ. د راپورونو له مخې کینی چهوري د روان کال په مارچ میاشت کې د امریکا له سان فرانسیسکو څخه په بیړۍ کې سفر پیل کړ او دوی میاشت وروسته د آرام سمندر له لارې جاپان ته ورسید. هغه په دې سفر کې یوازې و او د نړۍ د تر ټولو ژور سمندر پر سر یې بې له کومې دمې دا سفر بشپړ کړ. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن دوشنبه خپله دویمه یو ورځنۍ یا 500 اوره لوبه کوي. دا لوبه د 2023 لدې کال د نړیوال جام د سوپر لیګ په لړ کې ترسره کیږي. د سوپر لیګ سیالۍ ځکه مهمې دي چې له شاملو لوبډلو څخه به اته هغه چې د جدول په سر کې پاتې کیږي مخامخ د 2023 لدې کال نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. نننۍ لوبه به د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان پر وخت پر 12:00 پیل سی. افغانستان د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ د 2:00 په توپیر وګټله او د لوبې 10 امتیازونه یې خپل کړل. د دې ترڅنګ د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې اوري چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې د 3 میلیارد ډالرو تشه باید تر ژمي مخکې ډکه سي.
دغه سازمان د 2022 کال په لومړیو کې له یو هیواد سره د مرستې لپاره تر ټولو ستره غوښتنه وکړه. ویل د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
ګڼو افغان ځوانانو د وخت تیرولو لپاره جیمونو ته مخه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره پر اقتصادي او نورو سیاسي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو په وړاندې یو بل غورځنګ د وسلوالي مبارزې د پیل خبر ورکړې.
مبارزه مو د کور په ټوپک را پیل کړې ده. د هیڅ کوم بهرني هیواد ملاتړ نشته او نه مو تر اوسه لیوالتیا ورته ښودلې ده.
په ننګرهار کې د شریخ کاروبار وده کړې.
څلور سوه 300 کندې واوره اخلو نو داسې حساب کړه چې موږ الحمدلله خپرې مانه مشتریان لرو نو
د خبرونه دوی منی مای درسي ساعت پروګرام ته بلا سره ده
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځو درا پورونه برخه ته ملګری ملتونه وی په افغانستان کې د بشری مرستو په برخه کې د 3 میلیارډ ډالرو تشه باید ترجمه مخ کې ډک سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د معلوماتو لمخه تر اوسه په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره د غوښتل سویو پیسو شاوخوا 1.5 سلنه ترلاسه سوي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. سپی بلاستان اگزای او نور تفصيل.
ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 3 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه تشه باید ترجمه مخکې ډکه شي. دغه سازمان د 2022 کال په لومړیو کې له یو هیواد سره د مرستې لپاره تر ټولو ستره غوښتنه وکړه. وی ویل د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 15 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه 600 میلیون ډالر په ګاونډیو هیوادونو کې اړمنو افغانانو ته او 4.4 میلیارډ ډالر په افغانستان کې دننه د افغانانو لپاره غوښتل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر وایي تر اوسه یوازې 1.4 میلیارډ ډالر مرسته ترلاسه کړې او پاتې نوره لویه برخه خلا موجوده ده. د دې ادارې په وینا د مرستو ډیره برخه د امریکا متحده ایالاتونو د آسیا پراختیایي او د اروپای کمیسون لخوا تر سره شوی. د راپور لمخې خوراکي توکو ته لاسرسی د افغانانو لومړی درجه اړتیا بلل شوی. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر ډیره پورې یا وځنډېدې یا بیخي بندې شوې، چې له امله یې د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې ژور ولاړ. د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د برخې مرستیاله دربار ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت او نړۍ ترمنځ د اړیکو نشتوالی د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب کړی دی.
humanitarian assistance is of course incredibly important but a country can't
بشری مرستې ډېر مهمه دي خو یو هیواد نسی کولای یوازې په دې مرستو تکیه وکړي. ډېر زیات ځنډ رامنځته شوی دی. د طالبانو او لویدیځو مرستندویانو په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ هم په هغو مواردو هوکړه نه ده شوی چې په مټي اقتصاد بیا فعال دی.
د نړۍ هیوادونه له طالبانو سره د تعامل لپاره خپلې غوښتنې لري چې په کې د بشری حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی او همدارنګه د یو جامع حکومت د جوړېدو اوختنې دي. بلګری ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. له دې جملې څخه 1.1 میلیونه وږي ماشومان په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخ دي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي په افغانستان کې جګړه کمه شوې او امنیت ښه شوی، خو اوس لوږې، بېوزلۍ او بیکاری د ناامنۍ ځای نیولی او خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
ومردل چې ملګری ملتونه وی په افغانستان کې د بشری مرستو په برخه کې د 3 میلیارډ ډالرو تشه باید ترجمه مخ کې ډاکه سي. ملګری ملتونه وی چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. بل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. د طالبانو حکومت وایي چې په دې کتنه کې پر اقتصادي وضعیت، د بانکي او خصوصي سکتور پر ودې او مرستو باندې خبري سوي. فیروزه عزیزی نور حال را کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز چې تازه د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د هیوادونو د ځانګړو استازیو له یوې غونډې کابل ته ستنه شوي، هلته یې له امیر خان متقی سره کتلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اغلی لاینز او متقی د خبرو اجنډا اقتصادي وضعیت، د بانکي او خصوصي سکتور وده او مرستې یادې کړې دي. د اغلی لاینز په حواله د طالبانو په بیانونو کې راغلي چې یونما او امریکا نه غواړي په افغانستان کې بانکي سکتور کمزوری شي او دا چې هیله ده پراته خنډونه د خبرو اترو له لارې حل شي. په بیانونو کې د یونما د پلاوی اتول ګپتا په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې د اقتصادي او خصوصي سکتور د ودې لپاره لګړو مرستندوی ادارو سره د همغږي په هدف د چینلونو په جوړولو کار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې نوی حکومت له ټولو هغو بنسټونو سره د همکارۍ نیت لري چې د افغانستان د پرمختګ او خوالي لپاره هلې ځلې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز یا یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت لمتقی سره د هغه د لیدنې جزئیات لا نه دی پټګه کړی، خو د طالبانو په حکومت انتقادونه ستا چې د غونډو مبحثونه په خپل خواخه خبروي. د بیلګې په توګه د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن څو واره د خپل لیدنو جزئیات خبره کړل چې د طالبانو له بیانونو سره یې ځینې موارد په چکر کې و. د بورا لاینز داسې وخت لمتقی سره کتلی چې د می په یو درسمه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلسن په ملتیا د منځنۍ آسیا د هیوادونو د ځانګړو استازي یو پیوغونډه کې ګډون وکړ. د الماتی د غونډو ګډونوالو د سولې ز افغانستان د هیلو ترڅنګ د خزو پر وړاندې د طالبانو په ورستیو بندیزونو یې توند نیوکې وکړې او غږ یې وکړ چې طالبان باید د انجونو او خزو د تعلیم، کار او پټوننه کې د رول د لوبولو ټاټ ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ځینې شزینه ډاکټرانې او روغتیایي کارکوونکي وایي د طالبانو لخوا پر افغان ښځو بیلابیلو بندیزونو او محدودیتونو د دوی کار هم اغیزمن کړی. له ازادي راډیو سره په خبرو کې څو تنه شزینه ډاکټرانو او روغتیا پالانو ویلي که څه هم د دندو او کار اجازه لري، خو د ترانسپورت په برخه کې محدودیت، جبري مخ پټول او د کورنۍ د نورو غړو وزګارتیا یې د ستونزو پیټی لا درون کړی دی. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د کابل ښار د یو دولتي روغتون ډاکټره نصیره وایي د طالبانو له لوري پر ښځو او انجنونو د بندیزونو لګول دوی هم زیانمنې کړي دي. ډاکټره نصیره وایي د دې لپاره چې په ټولنه کې د ښځینه او ډاکټرانو کار ته اړتیا ده، د طالبانو په واکمنېدو سره هم بې دندې سوې نه ده. خوب خبره یې پر عامه او ښاري ترانسپورت کې له محرمو پرته د ښځینه او پر تګ راتګ بندیزونو له ستونزو سره مخ کړي ده.
طالبانو دوی ته امر کړی چې په مخ کې سیټ کې دی هیڅ خزه نه کینوي، نو اړه شم چې په تمه پاتې شم چې دوه نورې خزې هم پیدا شي او بیا موټر حرکت وکړي. کله کله خو ساعتونه وخت نیسي، ځکه اوس دندې لرونکي خزې کمې دي او پر واټنونو هم ډېرې نه لیدل کیږي.
اغلی نصیره وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند له کوره بیرون تګ راتګ نه یوازې دوی، بلکې د دوی کورنۍ هم اندېښمنې کړي دي. په کابل کې د یو دولتي روغتون ډاکټره فاطمه محمدي بیا د اجباري حجاب موضوع ته په اشاره سره وایي:
یو ورځ مو روغتون ته د امر بالمعروف وزارت کسان راغلل او ټول خصوصي ته خبرداري ورکړ چې چیرې غواړي د اسلامي امارت نه تنخوا واخلي، باید له سر تر پښو تور حجاب واغوندي او ماسکونه واچوي. نو موږ د دې لپاره د کورنۍ اقتصادي مسولیت لرو او غواړو همدا دنده ولرو او تنخوا مو راکړي، د دوی غوښتنې منو.
د کابل ښار دی او بل روختون ډاکټره چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي پر راپور کې نوم او غاک خپور سي. ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه خو ده چې د کورنۍ څو نورې خزینه غړي چې د داندو په شرایطو برابرې دي داندې نه لري، ځکه د دې خبره د طالبانو لوري د داندو اجازه ورته نه ورکول کیږي او د کار له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دا ډاکټرانه وایي دوی د شپې نوکری اجازه لري، خو د نارینه او همکارانو او ان روختونونو کې د نارینه استادانو او طبيبانو سره د خبرو او یو ځای کار کولو اجازه نه لري. د طالبانو د امیر روغتیا وزارت وایان جاوید حشیر د دغه ډاکټرانو د څرګندونو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
هڅه کېږي د تیر په پرتله دوی ته خوندي چاپیریال برابر کړو. که څه هم مخکې په اکثرو روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو کاري ساحه جلا وه او اکثرو په نسایي ولادي څانګو کې کار کاوه، اوس هم د دوی کاري ساحه جلا او هڅه کېږي چې شته ستونزې حل شي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه شاوخوا لس میاستې تیریږي چې په دې موده کې یوازې د ښځو په اړه لس ګونه فرمانونه، احکام او توصیې خپرې کړې دي. له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د انجنونو د تګ مخنیوي، د اجباري حجاب او مخ پټول، کار او دندو ته نه پریښودل او له محرم پرته پر سفر بندیز د دغه فرمانونو مهمه برخه ده چې د افغان ښځو پر وړاندې ننګونې زیاتې کړې دي.
د ټلویزیونونو پر شیزنه ویاندویانو او د خبرونو پر چلوونکو د طالبانو لخوا د حجاب نوم د مخ پټولو د پریکړې 15 ورځې تیریږي. په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي ټلویزیونونو ویاندویانې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دوی د معلوماتو د رسولو د څرنګوالي په برخه کې څاري. دا هم تفصیل
دارم و ما وخت خیلی نامید شده ای جای
ژړی پستونی کې غلی کړی خو د خبرو مخه یې نیسي. دا په افغانستان کې د یو خصوصي ټلویزیون کار کوونکی ده. نوموړی چې د خوندي پاتې کېدو په خاطر نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوی، د طالبانو له لورې وروستي فشارونه او محدودیتونه د دې لامل شوي چې له خپل کار زړه توری نشي او نور ورته بس وایي.
له هغې
وروسته چې محدودیتونه وځه سوي ډیر اندیښمنایم دا ډیر د بدمرغۍ ځای دی چې صدا سی وایم خو ډیر نه هیلیم ل خپل کار زړه تورې سبیم زه ل خلکو حاکم نظام او نړیوال ټولنې غواړم چې د افغان میرمنو وضعیت ته پام وکړي
کمست از جامعه جهانی می خواهیم که توجهشان را بر زنان افغان بیشتر بسازند
دیو خصوصی تلویزیون بل وایند چې دا هم نه غوړینو می پراپور کې واخیستل شوی پورزنی ډول تر څار لندوی او پزین مواردو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د دفتر لو مسولینو سره اړیکې هم نیول کیږي نو موړی له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل نو غوړی نور خپل کار ته دوام ورکړي
مخته اضافه زنګ راځي مسجونه راځي مدیریت ته چې د دې انجلۍ مخنن سم نه او پټ دي ته وای دا مخنن سم پټ کی ولی ټکرای نازک او ولی مثلا سم ماسک نه واچولای او دا مخته روحي شکنجه ده ذهني شکنجه ده مو باندې محدودیتونه ورستر بل ډیر زیاتېږي مو هر لحظه هر دقیقه د دې وزارت او د اسلامي امارات تر کنټرول لاندې
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر واخلو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ دغه وزارت د جوزا میاشت په لومړیو کې خزینه وایندویانو ته سپارښتنه وکړه چې د ټلویزیونونو په پرده پټ مخ راښکاره شي د طالبانو دغه فرمان په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ غبرګونونه له ځان سره درلودل تازه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې جمعې په خطبه کې د طالبانو په دې فرمان انتقاد وکړ وی ویل چې طالبان د ځینې مسایل په خلکو اجباري کوي نه سره لدی چې د طالبانو وروستۍ پریکړه ته تند غبرګونونه خودل شوي خو بیا هم د دوی حکومت په خپل پریکړې ولاړ او پر افغان ښځو حجاب په اجباري ډول عملي کوي
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
غنو اوسګارو افغان ځوانانو د وخت تیرولو لپاره گیمونو له غېډلې پبجی ته مخه کړې ده د فرانسې خبری ایجنسی په کابل کې لیوه ډله همدغه سي ځوانانو سره خبري کړې دي دا گیم کوونکي ځوانان وایي چې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو د خوندیتوب او د وخت تیرولو لپاره گیمونه کوي سپی ولاستانګ زې د فرانسې خبری ایجنسی د راپور په استناد جزئیات وړاندې کوي
په یو وړه خونه کې ځوانان ناست دي او په پوبجی آنلاین گیم بوخت دي د دغو افغان ځوانانو د موبایلونو او ټابلیټونو له وړو سپیکرونو د مجازي جنگونو غږونه راوځي هغه هم داسې یو ښار کې چې خلک یې د حقیقي چاودنو ډزو او بریدونو له غږونو سره زیات آشنا دي د لوبغاړو د جګړې ګمنامه ډګر یا پلیئر انونز باتل ګراوندز چې په پوبجی مشهور دی د جنگونو او بریدونو یو مشهوره لوبه یا گیم دی چې په ګرد نړۍ کې تر یو میلیارد واره ډیر په موبایلونو کې ډاونلوډ شوی او لکونه خلک پرې وخت تیروي دا چې افغان ځوانان ولې د دې گیمونو لیواله دي له ځینو سره یې د فرانسې خبري اژانس خبرې کړي شهیره غفوري د پوهنتون محصله ده وایي نجونې ډېرې بهر نشي تللی نو ځکه یې پوبجی ته پناه ور وړي
در حالت فی قسم فی فای موضوع مخیم در
خدا چه وضعیت خراب سوا یا منجونی دیر پا کورو نباتی دی او بهر نوزی نو پاپچی و خلاره دا چی پی وقت تیرسی او پا کور که لیوازی ناستی او پا خبگان لخته که دو دا تیختی لپاره بدیل لاره دا او یو خیم مصروفیت دی
فکر مارا تحیب دادا و بایس مسایق مصروفیت خوب است
شهیره بیا اندیخمنه دا چی گیم بازه بای تنبلی هم مخت یو شمیر نور د پوبجی لوبغاړي وایي لدی چې د طالبانو لمخ په زیاتېدونکو محدودیتونو او بندیزونو په امان ووسی نغواړي له کوره ډیر بهر ووزي دوی په کور کې د پاتې کېدو او د وخت تیرولو لپاره پوبجی یو ښه لار بولي له دې ډلې گیمر عبدالمصور روفي وایي کومې ساتیرۍ او خنداوې چې دوی پخوا له ملګرو سره درلودې هغه اوس ټولې ختمې دي او یوازې همدا گیم ده چې وخت پرې تیریږي
ما د کشور هستم که زندگی نمی کنم زنده هستم
دغه یواد کې موږ ژوند کوو خو ژوندی نه یو موږ نه پیږو چې یوه د قورسته به څه پیښیږي دا د وخت تیرولو یوازینی لار ده یوازینی لار ده چې موږ له خپلو ملګرو سره وخت تیر کړو د راپورونو له مخې طالبانو که څه هم د خپلې لومړۍ دورې په نسبت لا تر اوسه د ساتیرویو او لوبو په وړاندې پراخ بندیزونه نه دي لګولي خو په دې لټه کې دي چې پوبجی ګیم او ټیک ټاک د ویډیو کلیپونو جوړولو اپلیکیشن بند کړي پوبجی د نړۍ په ځینو هیوادونو کې بند شوی له هغې ډلې په هندوستان کې که د پوبجی په څیر آنلاین ګیمونه له یوې خوا له ستړیاو د تیښتې زمینه برابروي او په لوبغاړو کې د سیالانو په وړاندې د یو لاس او متحد کار احساس پیاوړی کوي له بلې خوا بیا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې دغسی گیمونه در روکتیا یا احتیاط سبب گرزی او زوانان لزده کرو او رزنه و کارونو پاتی کوی.
را پرونه مرکه او اوریدون کی
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هر کله کو په څو شیبو کې اوري چې په ننګرهار کې د شریخ جوړولو کاروبار واده کړی ده. خود دې راپور تر خبرېدو مخکې اوري چې د طالبانو په وړاندې د پوځي مبارزې لپاره یو بل غورځنګ جوړ شوی چې د طالبانو په وړاندې د ګڼو حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک له لوري تقریبا هر ورځ د حملو او طالبانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کیږي. دغه تحریک کله جوړ شوی، څوک یې مشر دی او حملې په کومو وسلو او امکاناتو کوي؟ د او نورو پښتنو ته د دغه تحریک ویندوی خالد پاتون ځواب وایي.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک له نن څخه 15 میاشتې وړاندې د خپل موجودیت اعلان کړی ده. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې سر راپورته کړ او په مشرۍ کې د پخوانی پرزول شوی جمهوری نظام پوځي جنرال عبدالمتین سلیمان خیل دی او تر ډیره بریده مو وسلواله مبارزه په لومړنۍ امکاناتو سپکو وسلو ده.
پاتون صاحب، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک د افغانستان په کومو سیمو کې فعال دی؟
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک د یواد په 20 ولایتونو کې انسجام رامنځته کړی دی او د دې ترڅنګ پاتونو ولایتونو کې عملا زموږ غړي په وسلوال مقاومت پوښتي. ډېرې بریدونه مو په ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، زابل، غزنی، هلمند او کندهار کې ترسره کړي دي چې په غو کې د حکیم اشغالګر نجم زیاته وسلوالو ته تلفات اوښتي.
په داسې حال کې چې طالبانو د سیاسي او پوځي فعالیتونو مخه نیولې، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک په څه ډول منظم کړي دي؟
انسجام لوړاندې هم موجود وي. د تحریک د مشر په تشکیل کې چې د تیر جمهوري نظام کوم کمانډوز واکونه ولو لومړنی پایل دوی راکړی ده او دا انسجام پراختیا پسې موندلې. په ډېرې سیمو کې زموږ تحریک غړي د رهبری د سیمې له مشرانو، علماو او خلکو سره په اړیکه کې دي. دوی سره عملا ندو کاته کړی دي او د سیمې خلک چې دي دوی موږ ته ډاډ راکړی دی او عملا زموږ د تحریک څخه حمایت اعلان کړی ده.
آیا تاسو له بهرنیو هیوادونو سره اړیکې لرئ او یا لکم بهرنی هیواد ملاتړ ترلاسه کوي؟
مبارزه مو د کور په ټوپک را پیل کړی ده. د هیڅ کوم بهرنی هیواد ملاتړ نشته او نه مو تر اوسه لیوالتیا ورته ښودلې ده. ډېری بهرنی هیوادونو له لوري د ځینو مرستو کولو پیشنهادونه سوي دي، خو د مرستو تر شا د دې ځینو خپل اهداف مقاصد ولو. د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک نه غواړي چې کوم بهرنی اهداف دوی پر مخ یوسي.
پاتون صاحب، فکر کوي چې چریکي حمله چې په نتیجه کې ک طالبان هم وژنې، افغانان وژنې، دا سم لار ده؟
د طالبانو راتګ او حکومت وروسته د افغانستان ملیار زختونو تر پخو لاندې سوي دي. افغانستان کاملا اشغال دی. حکیم رژیم ته د افغانستان د بې ثباتۍ او بربادۍ پروژې وکړل سوي دي. موږ نه غواړو چې د افغانستان د بربادۍ پروژې زموږ پښتون کې مختلاړې شي. تاسو به شاهد یاسته چې ورځ تر بلې زموږ هیوادوال شکنجه سوي دي په بیلابیلو بهانو په شهادت رسیدل دي. د دوی له لوري اعلان شوي او می اف ته د خپل امغه نه لري، معتقد نه دي او بار بار سرغړونه تیر کړي ده. په زرګونو هیوادوالو په شهادت رسیدل دي. د روانو بدبختۍ څخه د ژغورنې واحد الله را وسلوال مقاومت دی او زموږ مقاومت به تر هغه وخت ادامه لري ستر سوپری افغانستان روان اشغال څخه ژغورل شوی نه وي. له روان وضعیت څخه د خلاصون یوازینی لار د حکیم رژیم په وړاندې وسلوال بغاوت دی.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک ویاند خالد پاتون وچی د وسلوالو طالبانو په وړاندې د دې غورځنګ د تحرکاتو او طالبانو ته د مرګ ژوبله اړولو د ادعاو په اړه څرګندونه کولې. په څو شیبو کې په دې خبرونه کې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه هم خبرو چې پر بیلابیلو مسایلو دي، خو اوسورې چې په ننګرهار کې د شریخ جوړولو او خرڅولو بازار د پخوا په نسبت تود شوی دی. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد له جلال آباد نور حال راکوي.
لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا د چارسدی ګړه
د رزلو مټایي د مردان او نوخار پیړي او د بنو حلوا مشهور ده. دغه شان د افغانستان د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ هم پخوا په ګوړه مشهوره وه، خو په دې وروستیو څو کلونو کې چې پکې په لسګونو شریخ پلورنځي جوړ شوي، پر ننګرهار سربیره ورته له نورو ولایتونو څخه هم هره ورځ په سلګونو ځوانان ورځي او په شریخ خوړلو د خپل ذوق تنده خړوبوي. د کامی له پله نه تر اخون کلا پورې د سړک پر غاړه په لسګونو شریخ پلورنځي جوړ دي. په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځل یې شریخ پلورنځی جوړ کړی و او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري. نوموړی وایي چې هره ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شریخ ترېنه جوړوي.
بازار خو الحمدلله ښه برابر دی، اوس وخت کې را سره ډېر مزدوران را سره کار کوي. یو 1500 کیلو شو داخلم د ورځې، په 300 کندې واوره اخلو، نو داسې حساب کړه چې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشتریان لرنو.
عبدالغفور چې له جلال آباد کامې ته د شریخ خوړلو لپاره ورغلی وایي خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شریخ خوړلو ته راغلي دي.
ولا چې د خوند خو به درته څه ووایي، خوندور خو ډېر خوندور ده، ځکه چې هر شی څوک چې ځي چېرته د خوند او ذائقې لپاره، او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده، یو د شریامین ماما شریخ ده دلته موږ راغلي دې لپاره، او خلک هم ډېر ولیدل چې ډېر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتونو راځي، او حتی د خندار نه مولیدل، د مزار نه مولیدل، د هرات هم شته پکې. هغه دې هغه خبره داسې ګمان نه کوم داسې ولایت پاتې چې دلته راځانې نه یې را رسولی.
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامی ولسوالۍ ته د شریخ خوړلو لپاره ورغلی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
د نیمروز ولایت نه راغلی یو، اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډېر ښه ځای دی، او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای و. بیا کوم چا د کامی د شریخو صفت راته کړی و، نو اوس رالو ولا دا تر هغه صفت هم اضافه خوندور دی.
د ذکر ور ده چې په کامی ولسوالۍ کې د لسګونو شریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
اوسم داوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه اورو چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړی دي.
هلمند ولایت ته د چول سواله د خبره کوم، دغه مې ارزو ده چې ورور ارتم سي راځي مور غریبان ته نه رسي، دا ګړ مشران طالبان متي باید مور سره مرسته وکړي، مور سره کومه کوښ دا د مشران په لاس د مسجد نه ورکی دا خلک چې راوړي مو څه د خپل تقسیم وي ولا کې دغه واته واره راځي وسن ته خپل لاره غلي باید مور سره کومه کوفي.
محمد جان احمدی یو مخفی خبر کوم د پښتو ولایت مېرستاني مشتګونه نه غواړم دا شي موږ افغانان ته مرسته ما کوي، مرسته نه غواړو، سوال لکو افغانان غیرتمن خلک دي، په خپل مټ باندې نه پکاږه کولای شي، او په افغانستان کې تاسې کارونه برابر کوي، او په افغانستان لري نه سعودي عربستان
آزادی
تاسو چې دا د معلمینو د تنخواګانو په حق کې بده ورځ مې خلولې، تاسو هم وایي او دا رسنۍ او د ملګري ملتونه، نو تاسو خو د معلمانو پوښتنه مو کوي، تاسو په دې لیسو کې په دې مکتبونو کې شاګردانو ته څه وایي که نه وایي؟ ته که درس زده نه دی، قسم په خدای کې غالب او بیم کې زده کړي، او معلمانو ته تنخواګانې دي او ورکوي او ور نه کړی شوي. اشرف غني د وخت نه تر اوسه پورې چې نه درس ته په مکتبونو کې یاسې ماشومان ځي او راځي ولا کې کریمت کې زده کړي. نو زمونږ دغه اوا چارواکو ته ورسوي چې طالبانو د امارت نم دغه غوښتنه ده چې دغه نظارت وکړي، دي پوښتنه وکړي چې تاسو په دې مکتبونو کې څه وایي نه وایي، شاګردان نه پوښتنه وکړي، دا څه نه کیږي.
دا وريدونکو له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره د خبرونې دا برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې بیا هم د ازادي رادیو ملتیا وکړي. تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201. آزادی رادیو ته غوږ یست. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی د افغانستان په څلور ولایتونو کې له 15,000 څخه زیاتو کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستې خبر ورکوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې دغه مرستې تیرې اونۍ په بدخشان، هلمند، کاپیسا او نورستان ولایتونو کې پر اړو کسانو ویشل شوي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې په افغانستان کې ټول ټال 3 میلیونه کسانو بشري مرستې ترلاسه کړې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر 2000 ډیر کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي. دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کسان ډیری د جنایي جرمونو او نشه یي توکو د قاچاق په تړاو نیول سوي. دا خبر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د نویو ځایونو د پناشه کولو ګواښ کړی. پوتین پرون د روسیې یو دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل کلویدیس کیف ته د اوږد واټنه توغندیو په ګډون پوځي مرستې ورکړي. د اوکراین هغه سیمې به پناشه کړي چې تر اوسه پرې برید نه دی شوی، خو هغه د کومې ځانګړې سیمې نوم وانخیست. روسیې د فبروري پر 24 پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړ. د راپورونو له مخې په دې جګړه کې چې تر 100 ورځو زیاته موده پرې اوښتې، لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کډې کولو ته اړ شوي. بیره کیلی چې د نایجیریا په جنوب لویدیز کې به د ماشومانو په ګډون تر 500 زیات کسان وژل سوي وي. څو تنه وسلوالو په اوو سیمه کې د کاتولیک عیسویانو پر یوه کلیسا ډزې پیل کړې او منفجره مواد یې وچول. په ولسي جرګه کې د سیمې یوه استازي ادلیک بی تیمایلین ویلي په پیښه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل سوي او د کلیسا مشر کشیش اختطاف شوی. دا لا څرګنده نه ده په دې حمله کې څوک لاس لري. پیښه داسې وخت شوې چې عبادت کوونکي پرون یک شنبه په کلیسا کې سره راغونډ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په جنوب ختیځ سیمه زابوریژا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانیو قدردانۍ وکړ. د ولسمشر زیلینسکی دفتر پرون یک شنبه د هغه په وینا خبر ورکړی چې ویلی دی زموږ د ټولو او دولت د ساتنې لپاره ستاسو پوځیانو د عالی کار او خدمت مننه کوم. د اعلامیې له مخې په دې کتنه کې د وژل سویو سرتیرو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبې لپاره چوپتیا هم غوره سوه. د زیلینسکی دفتر وایي ولسمشر وروسته په سیمې کې یوه روغتیایي مرکز ته لاړ او هلته یې له هغو کسانو سره خبرې وکړې چې له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبوره سوي. د زابوریژا یوه محلي چارواکي ولسمشر ته ویلي روسي پوځیانو د دې سیمې نږدې 80% برخه اشغال کړې ده. یو 30 کلن جاپانی سړی د امریکا له متحده ایالاتونو خپل هیواد ته د سمندر له لارې ورسید او د هغه ډیر عمر لرونکي کس لقب یې وګټه چې دغه سفر یې په بیړۍ کې وکړ. د راپورونو له مخې کینی چهوري د روان کال په مارچ میاشت کې د امریکا له سان فرانسیسکو څخه په بیړۍ کې سفر پیل کړ او دوی میاشت وروسته د آرام سمندر له لارې جاپان ته ورسید. هغه په دې سفر کې یوازې وو او د نړۍ د تر ټولو ژور سمندر پر سر یې بېل کومې دمې دا سفر بشپړ کړ. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن دوشنبه خپله دویمه یو ورځنۍ یا 500 اوره لوبه کوي. دا لوبه د 2023 نه د کال د نړیوال جام د سوپر لیګ په لړ کې ترسره کیږي. د سوپر لیګ سیالۍ ځکه مهمې دي چې له شاملو لوبډلو څخه به اته هغه چې د جدول په سر کې پاتې کیږي مخامخ د 2023 نه د کال نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د خبرونې په پاتې شیبو کې درسي ساعت پروګرام خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانوز د کونکو د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولئ چې عنصر څه شته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم چې شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږی د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږی د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته چه شي وایي؟ اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای سي، هغه ته به چه شي وایي؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده. نو د یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه سي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي دي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چې دی مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرده چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز د کونکو د دورانی جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت دی برخې تمو هر کلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خونکې درته د اټوم اجزاوې بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري، ځکه خونکې درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پورا بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات ویل. نن راځوایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نوس کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نسو لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروټون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروټون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو او هر پروټون نمبر د هر عنصر د پاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصرو پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازی 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عناصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زور عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اټومي کتله بلل کیږي. اټومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر مثال هیلیم پروتون نمبر 2 دی، نیوټرون نمبر هم 2 دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول فارمولا لیکو A مساوي کیږي P جمع N. N سو نیوټرون نمبر 2 وو، P سو پروتون نمبر هم 2 وو، 2 جمع 2 څو کیږي؟ سلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده سلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې 12 دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې 100 دی، 15. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه 12 جمع 12 کړم 15 نه راځي، که زه 12 جمع 13 کړم 15 راځي. نو د نیوټرونو شمیر 14 دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او په خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایوالی سي، د هغه د لاندې فارمولې 2N مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایوالی سي، او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په 2N مربع سره. اوس نو اول مدار N یو راچوم، اول مدار N یو سو، 2 ضرب 1 مربع دی، هم 2 ضرب 1. په اول مدار کې فقط او فقط 2 الکترونه زیاتلی سي. دوهم مدار کچیر N 2 وو، 2 ضرب 2 مربع، 2 چې مربع کې سوره زی سلور، سلور ضرب 2 اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه زیاتلی سي، نه هم الکترون نشي زیاتلی. همداسې د دریم دپاره، د سلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کی باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار 14 الکترونه کیږي، 2 ضرب کچیر د 2 پر ځای 3 رواچوم، 3 مربع نه، 2 ضرب د نه 14 کیږي. دریم مدار 100 الکترونه دي، 14. څلورم مدار، پنځم مدار په همدا شکل 2 الکترونونه په ځان کې ځایوالی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واوریدل چې خونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوي او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست او په دې برخه کې د 9 ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. خوونکې به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو، او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنه چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد، او کوم چې د منرالي موادو څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه مرمر ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګرل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا تیوري ته په ویټال فورس ویل کېدله. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1928 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ترک او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب د یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوی تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شول. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجراتو یعنی نباتات حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. په خوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریفوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچی دا دی د 3 میلیون مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړای شي، دا کار به د تعدد څخه وتلې خبره وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بل تشخیص شوی دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بل په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شم. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلو کې دوه نقطې شته، د غیر عضوي دا د زوب نقطې لوړه، د عضوي مرکبات د جوش ټیک شته وی د غیر عضوي د جوش نقطې لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکبات کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات لږ ایزومیرونه لري په استثناء د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات یې ډېر ورو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کاتینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو، اکثر عضوي مرکبات، کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خورلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي، د عضوي د عضوي د کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندۍ موجودات حیوانات او نباتات په ژوند کې د خلک لري. کوم کالی چې هغه د رنگ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات استه چې او احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنگ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنگ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې د ټول فلاندي د سکي رالندولای شو، لکه دا چې غذا لکه پروتین، کندونه او شحمیات، کالی لکه پومبه، وړي، ریشم یا هم ډکرون، ریلون یو نایلون، پناګاوی لکه لرګي، رنگ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبیعي غاز، پرستوري تولیدات او د ډبرو سکاره دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کش لکه ڈی ڈی ٹی او ہیپریت او داسې نور همدارنګ استرایډز او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سیپټیک او انستیټکس همدار اورس او پیګمنٹ کلر رنگ او کاغذ تکاسی فلم دا غیر کشاف د خوند ورکول رنگ اور کول مواد پلاستیک ربر نکلی مو صابون ډی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول اوزم رکواتی په دې او اخلو کې دوزی کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري لږ ډاټا چمش د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چان چونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډیر زیات دي هغه له جمعې څخه لکه ګاسولین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنگونه او دواګانې شامل دي چې د دوم د دوه او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې انټي بیوټیکس د میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال شي د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند ته تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړي دي د مرګ اورینې ساتھ راټټه کړی ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي په کل کې د انسانانو په ژوند کې نیوې پانې رانه پرانستلې دي همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات راوستي لکه د آفت وژونکو استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایلو سره همدا د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذ د زیاتوالي او څه مشکلات یې هم منځ ته راوړي دي همدارنګه چې اوسې کې مې زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړی دی یو لر مشکلات هم ورسره مل دي نو د دې خبره ویلی چې اوسې کې مې زموږ په ژوند هر
مننه چې درسي ساعت تغواګي است تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي خون کې درته وویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خبریږي
په دې هله چې تر راتلونکو درسي ساعت او سنای درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو د نننني درس په دوام عنصر ولولي د اتم ټولګي زده کوونکو به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زکونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم خوشاله ژوند ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
زروپیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میں ڈیرا غریب داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت نا چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے